سلامونه، سهار بخیر. په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې، د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا دی زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. دغه پروګرام کې قادر جلالوف تخنیکی همکاري کوي. نن جمعه ده، د سور غوایی نهمه د اپریل نویشتمه. پیل په خبرونو کوو. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیانې شیعهګان دي، 14 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په مزار شریف کې د امنیي قمندانۍ ویاندوی محمد آصف وزیری وایي چاودنې په هغو مسافروونکو موټرو کې شوي چې په شیعهګانو پورې تړاو لري. تیر اونۍ هم په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او جامع جومات کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر دې دمه د مزار شریف د تیر ماښام د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې پر شیعهګانو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې منلی دی. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د حسابز ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي. په خبر پاڼه کې همدارز راغلی چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالره ولګول شي او څه باندې 14,000 تنو ته به پکې دایمي او 15,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهاراسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل. د سعودي عربستان د ریاد ورځپاڼې د راپور له مخې دا مرسته د روژې په مناسبت په 2022 کال کې د مرستو د پروژې په لړ کې وویشل شوه. د پروژې پر اساس به د سعودي عربستان له لوري 3,600 کورنیو ته مرستې ورکول کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3,300,000,000 ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي. بایدن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي. بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه، موږ دې لایحې ته اړتیا لرو، موږ باید دا کار وکړو. د دې جګړې لګښت کم نه دی، خو یرغل ته شاړول به لا ګرانه تمام شي. او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي. دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي. دا هم وویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي. د خبرونو اوریدونکو ویل ازادي راډیو کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي. ورزو د پروګرام معرفي ده. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریښي دي. د افغان پوز پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وایي
سپکی وسلی، درنی وسلی، هلیکوپتری، نالوتکی، زری پوشونه او انجینری وسایت ډیر قیمت بها وسایت و دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډیرو پیسو وسایل و.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وی د مسی عینک د کان تړونی له چینایي شرکت سره تمدید کړی دی.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدن پټرولیم وزارت در رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل، نو لہذا موږ قرارداد ته ژمن پاتې سلو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې پر چینایانو له ځانمرګي بریدو وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. افغان متقاعدین له طالبانو څخه غواړي
سوانی امر له پخا اعلان کړی چې پاتې سلوک کې د متقاعدینو ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي. متاسفانه د ډېر انتظار سره سره وعده وفا ونه شو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو تغواګیست. رازول لمړی مطلب ته امریکایي چارواکي ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلي پرې خې دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان په یو نوې راپور کې راغلی. دا د راپور په اساس کله چې تیر کال امریکایي ځواکونه اگست په دیرشمه له افغانستان ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پرېښودې. د راپور په اساس د هغه وسلې دي چې د تیرو شپاړسو کلونو په ترڅ کې متحد ایالتونو افغانستان ته لیږدولې وې. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
سی این این خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا له منځه وړلو لپاره څه پلان نه لري. د سی این این د راپور له مخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له 2015 د 2020 کال د اگست تر میاشتې د 3 میلیارد او 600 میلیون ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو، چې د دې تجهیزاتو له ډلې پروسش کال د اگست په دیرشمه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2 میلیارد او 12 میلیون ډالر په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې، پوځي وسایل، وسلې، مخابراتي تجهیزات او بل شمېر نور وسایل. په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی، راغلي دي چې له متحده ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لوري ساتنې ته اړتیا لري. په کابل کې د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله. د راپور په یو بل برخه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د پریشو الوتکو ارزښت څه باندې 923 میلیونه ډالر تر رسیدي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته اته وی الوتکې ورکړې وي، او دا الوتکې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریښو دي.
و موردل چې امریکایي چارواکو ویلي د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښې دي. د دغو وسلو د اهمیت او د ترهګرو ډلو لاسته د دغو وسلو د ورتلو د اندېښنې په اړه اسمت ساروان د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې دغه وسلې څومره مهمې وي.
په دې کې شک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان وسلوال پوسټ ډېرې وسلې ورکړې وي. دقیق قیمت زونه شم ویل چې 2 میلیارد یا د دې نه کم یا زیات، مګر د 2,400,000 اردو لپاره یا وسوال پوز لپاره زه فکر کوم چې په همدې قیمت به وسلې وي، ځکه چې په اخرو کې د پولیساتو ځواکونو او د ټولو شمیره د اردو 2,400,000 تنو ته رسېدلې وه. نو د دې لپاره سپکې وسلې، درنې وسلې، هلیکوپترې، الوتکې، ټانګو، زری پوشونه او د کاش په استخباراتو وسایلو وسایتو په څنګ کې د انجینری وسایل ډیر قیمت بها وسایت و. دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډیرو پیسو وسایل و. او دا وسلې د طالبانو لاسته پرختیا ورغلی دي، ځکه طالبان په څو ورځو کې ټول افغانستان ونیو، چا ورسره جګړه ونه کړه، هیڅ وسلې خراب نه شوې، ټولې د دوی لاسته ورغلی دي.
جنرال صاحب، دغه وسلو په منځ کې مهمې کومې دي؟
نو په دغه وسلو کې زما په عقیده باندې مهمې وسلې د انجینری وسلې وي، د کشف استخبارات وسلې وي، او د بلاک هاک هلیکوپترې وي، یا د روسیې د می 12 هلیکوپترې وي، می 15 هلیکوپترې وي، که چې هغه خراب شوې وي خو که ترمیم شي هغه هم ښې هلیکوپترې دي. بل 15 دغه سوپر توکانو والو تکي وي چې هغه هم قیمت په هادي. نو په دې اساس باندې زویل شم چې د ډیرو پیسو وسلې په افغانستان کې پاتې شوې دي، او هغه د طالبانو سره دي، او طالبان د هغوی نه استفاده کوي. او زه په دې عقیده یم چې د مخکې دورې په شکل به طالبان دا ځل دا وسلې ځای نه کړي، ټولې به وساتي، ځکه دوی اردو ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت لري، او خپلو وسلوالو کسانو ته وسلو ته ضرورت لري.
څومره خطر شته چې دا وسلې د داعش په شان ډلو لاسته ورشي؟
چې د داعش لاسته لویږي که نه لویږي، زه فکر کوم چې داعش لاسته ځکه نه لویږي چې طالبان د داعش سره ملګري نه دي، د داعش سره جګړه کوي، د داعش سره دښمني لري. ټول وخت کې کچېرې د دوی قدرت ورسېږي، د داعش جرلې وباسي، د افغانستان نه ورکوي.
د افغان پخوانی پاوز ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکایی چارواکو د سرګندونو او دا چې د $1 میلیارد په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښې دي، په دې اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غواګي است. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د هغه افغانی الاصل امریکایی پوزی سره لیدلی دی چې د طالبانو په اسارت کې او تازه لبنده خوشی شوه ده. توماس ویست نن په یو ټویټ کې ویلی دی چې خوشاله ده له صفی الله رؤوف سره لیدلی دی. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی و چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره هم کار کوو او تر دسمبر میاشت پورې د طالبانو په قید کې و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې دی چې صفی الله رؤوف اوس په کور کې دی او له خپلو ملګرو او کورنۍ سره دی. هغه ویلي دی چې همدارنګه د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشی کېدو کې د طالبانو رول هم د یادولو وړ دی. د یادونې ده چې انیس خلیل د امریکا د سمندري صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی تر دسمبر پورې د څو نیو لپاره د طالبانو په قید کې و چې بالاخره د اپریل په لومړیو کې لومړی قطر او بیا له غزای امریکا ته ورسول شو. د هغې چینایي کمپنۍ غړي په کابل کې دي چې د مس عینک قرارداد د افغانستان له پخواني حکومت سره کړی و. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر له چینایي کمپنۍ څخه غوښتي چې پر دغه کان کار پیل کړي. طالبان هیله لري چې پر دې کان د کار پیلیدا به دوی ته د عوایدو ترڅنګ ډیرو خلکو ته د کار فرصت برابر کړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي طالبانو د قانون استخراج ته زور ورکړی او له دې درکه د خپلو عوایدو د زیاتولو هڅه کوي، د طالبانو حکومت له چینایي شرکتونو سره د مس عینک قرارداد له سره وڅېړه او هغه تایید کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د اسلامي امارت کابینه د قانون وزارت ته دنده وسپارله چې د مس عینک قرارداد له سره ورسوي او که د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف نه وو د دغه قرارداد د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سولو د معدن پټرولیم وزارت در رهبری له طرف څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل، نو لہذا موږ قرارداد ته ژمن پاتې سولو او درې ویډیوي کانفرنسونه موږ سره وکړل او بیا شیخ صاحب چین ته ولاړی. په چین کې د قرارداد د مسینک یا د ام جی ام د کمپنی د مشرتابه سره ولیدل او بیا دوی د لیک کابل ته رااله. اوس هم په الحال چې زه تاسو سره مجلس کوم د مسینک قرارداد یا د ام جی ام کمپنی مشرتابه هغه په کابل کې فزیکی شتون لري.
د مس عینک کان قرارداد په خوانی حکومت په 2001 میلادي کال کې د چین له ام سی سی کمپنۍ سره نسبتا په شو شرایطو لاسته کړی وو چې پر اساس دې کمپنۍ منلې و افغانستان ته به د کال له 250 میلیونه تر 300 میلیون ډالرو عاید د ورکولو ترڅنګ برېښنا کوټ او ریلار جوړوي. شغلی برهان دا هم تایید کړی چې د طالبانو حکومت د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي او اوس د په وینا یو سلو شپږ څلوېخ متوسط قانونو استخراجي شي چې لکه بلې د دولت عواید زیات شي ودی. دا په داسې حال کې چې د قانونو ځینې متخصصان وایي ډیر قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې لکه بلې ضایعات ډیر دي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ ښار کې پر چینایانو له ځانمرګي برید وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. ادعا کېږي چې د یوې بلوڅې ښځې له لوري له انتحاري برید وروسته په کراچۍ کې یو شمېر کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خټه بلوڅ دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې د بلوڅ محصل بیبګر امداد په اړه دی ووایي چې چیرې دی او که دوی نیولې وي نو سمدستي دې خوشی کړي او یادې محکمې ته وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي چې بیبګر نیول شوی وي د عادلانه محاکمې حق لري. راپورونه وایي چې بیبګر په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون محصل دی او د چهارشنبه په ورځ هغه مهال د دریو موټر سپرو له لوري ونیول شو چې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د خپلوانو لیدو ته تللی وو. د پنجاب پوهنتون یو ویندوی د بیبګر نیونه تایید کړي او ویلي چې استخباراتي ادارو له پوهنتون څخه بیولې دی خو امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې بلوڅ او پښتون اقلیتونو په ځلونو ادعا کوي چې د استخباراتو له لوري د دوی خلک دی ولکېږي او مړ ژوندۍ نه معلومي شي. په پاکستان کې د بلوڅ محصلانو فدراسیون ویلي چې د دوی یو شمېر نور کسان هم نیول شوي خو چارواکو تر اوسه پورې رسمند چا د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. بیبګر امداد وروسته لدی ونیول شو چې په کراچۍ پوهنتون کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ یا د بلوچانو د آزادۍ جبهې په غاړه واخیست او ویل چې دا برید یوې ښځې چې شاري بلوچ نومیده کړی دی. د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پارولې دي خو د بلوڅو محصلانو ټولنی ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوڅو محصلانو زورول نوې خبره نه ده بلکې تر دې مخکې هم زورول کېدل. پرون بلوڅو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه خو اجازه ورنکړل شوه.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
واربشو غزنی ته حالته د افغانی سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورنیو باندې مرستي ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغانی سری میاشتې ټولنې له لوري دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې چارواکي وایي دغه مرستې د ترکیه هیواد د خلکو له لوري چمتو شوی وي. د افغانی سری میاشتې ټولنې د مرکزي سویل لویدیځ زون استازي او د حوادثو سیمه ییز لوی مدیر عبدالمستعان رحماني ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نوموړی زیاتوي د دغه کورنیو سروې په خاطر سره سوي و.
نن چې تاسو د صحنې شاهد یاستئ البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو درېسو وړمنو کورنیو ته نن دلته توضیح لرو چې د ترکیه هیواد د خلکو لخوا چمتو شوي دي چې پکې هغه کې 50 کیلو وړه 10 لیټره غوړي 1 کیلو مکرونی 2 کیلو تر میده وړه روب مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې دغه مرستې تر لاسه کړي خوشاله دي خو وایي باید نور مرستې هم ورسره وسی. دوی وایي غزنی هغه ولایت دی چې ډیرای اوسیدونکي سختو جګړو او وچکالیو ځپلې دي.
زه کریم الله دی ورزو د کلی رئیس مې زه تشکر کوم د سرمیاشتې د خونځه چې د ترکیه له هیواد نه مننه کوم چې د ورزو د کلی ته درسو بیوازل خلک ته مرسته ننو. دا خلک ډیر زبر سوی دی په جنگو کې خوش سالم هم ده. نورم تاسو کوشش وکړئ چې د خلک سره کومک وسید.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ سره په غزنی ولایت کې له زرګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بېلابېلو موسسو له لورې خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې سوې دي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو اجمل اندهر کله کوم. په کندهار کې د روشي پراتک سره د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوې او هر ورځ ورته زرګونه سوانان د ننداري لپاره ورسي، خو دا سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو په شخصي لګښت سره کیږي. لوبغاړي وایي د هوا په تودیدو سره دی د شپې پر مهال د لوبو کولو زمینی ورته برابر شي. د کرکټ او فوټبال شپنی ټورنمنټونه د مهال د خلکو لپاره یو ښه تفریح ده. تفصیلی
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینو مینه ښارګوټي کې د شپنیو لوبو سیالۍ پیل سوې، چې تر روژه مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي. فضل احمد او مختار احمد چې د دغه لوبو نندارې ته راغلي وایي د روژې پر مهال د لوبو میدانونه د وخت د خوشاله تیرولو لپاره تر ټولو ښه موقع ده.
الحمدلله موږ دلته راځو د فوټبال ګراوند ته، دلته میچونه ګورو او خپل ساتیری کوو. شش ځوانان راځي او دلته لوبې کوي د خپل ساتیری دپاره. بس روژه مات وسو، الحمدلله تراویح وکړو، بیا موږ راځو دلته دا میچونه ګورو تر دوو بجو پورې. نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر ښه دی.
سی کله روژه مات وکړو، تراویح وکړو، لمونځ وکړو، تراویح وکړو، بیا نو د ټیمپاسي دپاره راځو. عینو مینې ته دلته د قریشی اکاډمي کرکټ کلب ته راځو. مانا دلته د ځوانان کرکټ کوي، موږ دلته مینهوالو یو، دلته کښېنو ته دوی تشویق کوو.
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره زمینه برابرول او د نشې توکو مخنیوی دی.
ځوانان راځي په زورګونو نندارچان دلې راځي. موږ درې ټورنمنټ په لاره چول دي چې تقریبا اویا چې مو برخه پکې اخیستې ده. نو هر شپه 15 لوبې ترسره کیږي. ځوانان، مینوال او دلې امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي.
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي، خو لوبغاړي بیا د طالبانو له حکومت څخه د ورزش په برخه کې د نورو اسانتیاو ترڅنګ د شپنیو لوبو د زمینی برابرولو او د دا ډول فرصتونو د دایمي کېدو غوښتنه کوي.
کندهاري ځوانان ټول فوټبال سره علاقه لري. د حکومت څخه مو او د کندهار په توګه درسونه څخه مو غوښتنه دغه ده چې دغه سټنټونه په لاره واچوي، ځکه چې دغه په شخصي لګښت سره لاره رسول شوي چې مصارف یې هم ډېر دي. د چمنو د په واسطه نه کیږي که چیرې کندهار فوټبال په درسونه دي په خپل شخصي لګښت واچي.
یوازنی غوښتنه دغه ده چې موږ شپنې ټولمنټ شره پیل شوی دی، ته روژې مبارک میاشت کې دي. ټول ځوانان راځي د تراو وروسته موږ د فوټبال څخه خوند اخلو. فوټبال یو د فن لوبه ده، لذت یې اخلو. د مسلمانو څخه مو یو هیله او ارزو ده چې موږ ته دغه زمينه سازي وکړي، د فوټبال لوبغاړي راته جوړ کړي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ورزش مسول مولوی محمد ابرار لبی بیا ځوانانو او لوبغاړو ته د شپنیو لوب لپاره د زمینی برابرولو ژمنه کوي.
د ورزشکارانو د غکم پرشتر شته غرسن شته د خپل پرځای باندې صحیح ده، خو موږ دغه نوی نظام راغلی دی دونه بودیجه موږ نه درو چې موږ په هغه سره مثلا دغه د شپې د پرول د شپې د پرې هغه جنریټر غواړي، برق غواړي، تیل غواړي. کم سه کم د یوې شپې مصرف شې دی هغه د 15,000 افغانۍ په شاوخوا کې غواړي. نو موږ داسې شخصي بودیجه خو نه لرو، نو انشاءالله بیا هم لګیا یو چې د رواني ګرمۍ ته چې د ورځې د خوا مثلا ورزش تکلیف دی.
د کندهار ارغنداب شاولی کوټ او دان هغه ولسوالی دي چې مخکې به یو شمیر کنداریانو د روژې ماښامونه پکښې په میلو تیرول، خو د ډیرو لپاره بیا اوس یوازې د لوبو دا میدانونه د وخت تیرولو مناسب ځایونه دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالی بشیر ورته کتنه کړی.
فوربس مجله په دې اړه یو مقاله خبره کړې چې د امریکا دفاع وزارت دی راپور لمخه د افغانستان لپاره د 2 میلیارډ ډالر او پوځي تجهیزات چې امریکا پیرلی وو د طالبانو لاسته ولویدل. دا راپور تر اوسه علني نه دی خپور شوی. د سی ان ان د راپور پر اساس په دغو تجهیزاتو کې الوتکه موټر وسلې او مخابراتي مهمات و چې د افغانستان پخوانی حکومت ته ورکړل شوی وو. فوربس د سی ان ان د راپور له قوله لیکلی چې که څه هم د امریکا پوځ د دغو وسلو بیرته اخیستلو یا لمنځه وړلو اراده نه لري خو دا تجهیزات ترمیم ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت یو مخکنی راپور ویلی و چې که قراردادیان له افغانستان ولاړ سي د افغان پوځ ګڼ الوتکه به فعالې پاتې نه سي. په مقاله کې ویلو چې دا ورسته له هغه چې د امریکا کانګرس له دفاع وزارت وغوښتل چې د کانګرس استازو ته په افغانستان کې د امریکا د شتمنۍ د برخلیک په اړه راپور ورکړي. جیوګرافیکل خبرونه له افغانستانه د کډوالو د سیل په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې پښتنه سوي چې په افغانستان کې د طالبانو له وکمنې دوه ورسته ګڼ افغانان غواړي خپل هیواد پرېږدي خو دوی په چیرې ځي. په دې مقاله کې ورسته لولو چې د اگست تر 15مې ورسته چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ د اقتصاد سقوط او بشري بحران ولکه لس زره افغانان خپل کورو بې ځای کړل، پنځلکه نور ایران ته واوښتل او زرګونو نور په ګڼو بهرنیو هیوادونو کې پناه غواړي. جیوګرافیکل په دې مقاله کې لیکلي چې د پناه غوښتونکو سیل نړۍ اندېښمنه کړې چې یو ځل بیا د 2015 کال غوندې د کډوالو بحراني سیل تکرار نسی. هغه مهال کله چې په سوریه کې سیاسي وضعیت کړکېچن سو تر 1 میلیون زیاتو کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه او د 2014 کال تر مارچ میاشتې 2,500 افغانان هم پکې شامل سول. په مقاله کې راغلی ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، یونان اروپا ته خبرداري ورکړ چې دا هیواد د 2015 کال بحراني وضعیت تکرارېدو ته چمتو نه دی. په سیمه کې د پناه غوښتونکو د پاتې کولو لپاره د مقالې په وینا اروپای ټولنې له افغانستان او ګاونډي هیوادونو سره چې ګڼو افغانانو ته ځای ورکړی د 1 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنه کړې ده. په دې مقاله کې ورسته راغلی چې د اقتصادي ستونزو له کبله شاید افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات سي. د اروپای ټولنې کمشنری په دسمبر میاشت کې ویلي و چې 15 اروپایي ټولنې هیوادونو 18,000 افغانانو ته د پناه ورکولو ژمنه کړې او دا پر هغو 28,000 سربیره چې له مخکې له افغانستانه په خوندي توګه ایستل شوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي.
زاد الملک د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ سره لاین کې زموږ د باغران ولسوالۍ ته غزیدلې سړک ډیر خراب دی. لوړ مقامات په مداخله ده چې زموږ د ولسوالۍ سړک راته جوړ کړي.
زه حاجی محمد نبی وفا د متقاعدینو اتحادیه غړی د لغمان څخه رادیو ازادي ته دا رنګ پیغام پرېږدم او محترم اسلامی امارت مقامات میں خطاب دے دا چې متقاعدین او یوازینه مدرک د آیت د دوی په نظام کې د تقاعد حقوق وی او بس. محترم اسلامی امارت هم دا حقیقت منلې او لا پوخه اعلان کړی چې پاتې 30% متقاعدین او ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي. متاسفانه د ډیر انتظار سره سره په وعده وفا ونه شو. ضرورتونه او اقتصادي مشکلات کو نن سبا هر څوک ډیر لري، خصوصا متقاعدین چې هغوی نه بل کوم مدرک دی عاید لري او نه وس او قدرت دی کار. په هر حال دا متقاعدینو ته د منلو وړ نه وي چې څوک ووایي څه چې تیر شو هغه هیر شو، بلکې سوچ ژوندي یو د تیر کال او وروسته لیدنه د نوي کال د تقاعد خپل حقوق غواړو غواړو غواړو.
زه حکمت الله د هلمند ولایت د ندالی ورسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې دلته په دې ندالی ورسوالۍ کې د مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، په ډیر ځنډ سره کار کوي. نو موږ د دې مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې دلته د مخابراتي شبکې لږ راته قوي کړي تر څو موږ په ډیر اسانۍ سره ګټه ترې واخلو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201
دا وصل لپاره هم دومره په نور خبرونه کې مو زما همکاران ملتیا کوي.